په دوه ډوله دي چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دي. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دوی خپله د زیایي ترکیب برعکس دي. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دوی قندي مواد او اکسیجن چې دوی تعامل سره کوي او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټی پی ورسخه لاسه. ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. د زو د حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنځیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. د زو د کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یوځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یوځای تولیدیږي. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یوځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسی. د دوی اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي. کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت اوسي هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دیش ای ټی پی انرژي کاربون دای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي. یعنی د کرپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کرپس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کېږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نورو عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کېږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دی په غاړه کې د ای ټی پی تولید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ویل هغه لاسته راځي کریپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونکي زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وایي غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دوی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل حوازی غیر حوازی تنفس سرته رسي همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دغه کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندي موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کوم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دوی په هغه وخت کې دوی د هغو دپاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخته په مسک توپیرونه لري عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چې کیږي تجزیه کیږي غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب مز توپیر ته چې راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وګچته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه واس په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګورئ د دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه سلامونه نیکی هیله مېومنه هیله لرم چې جوړ او صحتمند به یاست شرف خلاص د ولسم ټولګي و اوم لوسته نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زکوم لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وه چې ډي این ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه او بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ای څخه دی چې د ډي این ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې وه هغه په 1950 کال را په دې خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ای چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سوه چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینیري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینیري چې وه هغه رامنځته سوه چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفحې څخه تر 24مې صفحې پورې دوام کوي. رزو د ډي این ای کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ای چې وه لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپله د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي وه. خپل مختلف کمی تجربې چې کړې وې د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي وه. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وې. نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکټورونه واضح سوه چې یعنې کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکټور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالیږي یا له یو نسل څخه او بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې وه د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې وه هغه د میشر په نامه یو عالم وو چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوې چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې وه د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې وه د خپل د تجربو د رویه دا ثابته کړه چې ارثي فکټورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري. یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې وه هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولی سي تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1910 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه وو چې دغه کوم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډېر ارثي معلومات ولري. خپل په ځان کې ډېر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه او بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا وو چې بل دویمه کم خاصیت چې وو هغه دا وو چې دغه کم ارثي فکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شکې ولېږدوي. یعنی دا چې وو د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکټورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1910 سلویشتم کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چیکړه مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دی چې و د کشف چې و دی د بکتریاوی په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مسره وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکی و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکی دی یعنی ناروغي تولیدونکی دی او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکی دی دوی را ولاړ شو د دغه بکتریا ډي این ای چې بې کپسول ده هغه را واخیستله دغه انتقال یې کړل دغه یو د بل سره ډي یو دغه د ډي ډي این ای ګانې چې وې هغه یو د بل سره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکاره سوه همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي مسره وړونکې وه هغه ډي این ای را واخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې موشکان ته ورکړ د هغو د مړې د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این ای چې د هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این ای چې و پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږک خپل ژوند شکی له لاسه ورکړي دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاتې سو چې په دې پورنس ولا چې ډي ان ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ای اوشتل څه ډول مست راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواصو لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیوټایدونه چې دی هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیوټایدونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي دا ګروپ بیرته ډي ان ای او ار ان ای ته ډي ان ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وایو ډي ان ای کې چې دی قلوي ګانې څلور دانې دي چې عبارت دي د ادنین ګوانین تایمین او سایتوسین سره همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین ادنین تایمین او سایتوسین دی مګر په ار ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاري یو د بسره تړاو لري ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې دا هغه ورسته موږ او تاسو را زو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دې کم دغه پوري ځینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړل چې د ډي ان ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده ډی ان ا چې د هغه مشکوالی سو جوړشتي چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډی ان ا چې د خپل په جوړشت کې موږ وویل ډی ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز ښه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ پنځه کاربون قاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالي او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډی ان ای چې ده هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړش لري، ربړي جوړش لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړشتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دی پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره څه لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دی چې د خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچیر په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیوزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ان ا او ار ان ا چې دا کم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ا چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډی ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډی ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخیرنی پښتنه ده د ډی ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه
السلام علیکم د روختیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان لاس فیصد وګړي روغتیاي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه پورز د اپریل په 15مه ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاو خوا 300 هغه روغتیاي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب ستړي مشي راځي په فایل کې د مرکه په دې پښتنه سره فایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم شي مراکزو کې چې صحیح ده، دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیایي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیایي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کده خدماتونه به برخې کیږي، البته یو حکومت شته، البته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی او ځمامدار دي مسول دي چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک کو نه رسد او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځایه دي، بی اساسه دي. نو دوی وایي چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي، دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په خکېږي، نو دوی ورزي او ولته د دغه د لټون په برخه کې او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده، ارزکون کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دویم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکی د ټریننګونه ورته ورکی. که په دغه برخه کې تغییر راځي را بشي، لیکن په ځا د خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد سي.
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزری ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقعي ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بی پی ایچ ایس لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خونه تمویلېږي هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د بی پی ایچ ایس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی دا چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامعه اروپا د خوانه دی لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده، د شفاخانو د خدماتو او د صحی مراکزو چې هغه د بی پی ایچ ایس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان له څارنې پرته نور هم داسې په خصوصي سکتور یا په روغتیايي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو معاشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه که یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ته ما مخکې یاد کړی چې دبليو ایچ او په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې، په ټوله دنیا کې. اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکوي، کپاسټی بیلډ کوي د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېم مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي، نو دوه کلنې برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د بی پی ایچ ایس او بی پی ایچ ایس د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی قرارداد اخیستی هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو. خاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاحتامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري دوستان پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوي. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې په راتلونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلي شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نشي دی د فعلا د پاره وتلي. بل دا چې د روغتیاي سیستم فعلاً تقریبا 80% کې زمونږ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری 80% غیر مسلکی کسان دي. د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیاي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای قرار شوی. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو تکول وز دوی په امنیتی لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوسته. دوه جرمني کې کتا سو په جرمني کې اوس ګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر هغه ګرځیدل نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لږ فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول مېرمن لپاره مصرفيږي. لکه اوس نه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وس هغه پیسې چې کیږي په دې ته باید باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیاي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچيږي. کم دغه رقم روغتیاي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا وچلېږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چې 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې نه څو لومړی قدمه کې هغه مالک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن ک خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کې دی چې د ټول افغانستان روغتیاي سیستم مو چلیږي. نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي که سبا نه بل سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلی.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکړه ته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرسته به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوې سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایی سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایی پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کول کیږي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزه کولو د خدماتو هم چې د خزیدي. که چیرې مونږ د هر څه ولرو او مونږ خزو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتی ستونزې په خاطر نه وزي، اکثره د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم چې په افغانستان کې د نجونو د عالی تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان په افغانستان ته شیدې ورزي. او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې کول موږ د دې شاهدان یو چې بعد وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ لکه دی، شپږ سو زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ اته شپږ روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړي، په دولت فشار راوړي، امتیازات اخیستي او یو تعمیر جوړ کړي. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشت خلک پراته دي، یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دي، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې عرضه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیرته راشو ښاغلی شیرزاد، دغه د ډبلیو ایچ او اندېښنې مخکې موږ وویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړې، دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي، ځکه د ډبلیو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ ډبلیو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي ډبلیو ایف پی چې 3.5 میلیون کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید ډبلیو ایچ او
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره ترسره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوي دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، مګر په اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنې 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې دی بیکاری ده، د فامیلونو خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بلې خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه موږ نظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، ډبلیو ایچ او په دې خاطر هم په شوي د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي، ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي د هغو دپاره عرضه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شره او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو ستاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتو نه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي، او آیا داسې ظرفیتونه شته؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لږ تر لږه مالیه چې راټولېږي د ګمرکونو عواید دي، د ټلیفون عواید دي، دا که سره سم منسجام سي 200 میلیونه ډالر هم کسي د روغتیايي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي، آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه سی یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي؟
بالکل، زه سل په سلو کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونی دی. په لومړي قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګري کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2310 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص. په دې ارتباط باندې موږ کولای شو چې زر روغتیايي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشتي ساحي دي موږ منظم دا انتخاب کړو، نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره، د خلکو سره په مشوره. دویم دا چې د دې لپاره هغه ثابته بودجه، حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدای شي چې یا زیاتوالی یا کموالی په کې راشي په نظر کې ونیول شي، او دا هغه تخنیکي او مسلکي کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي. حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو، موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دي او زړیم غواړي حتی یو ته ورشي، خو متاسفانه چې هر یو لار دی دا زمينه ورته نه مشاهده شوي چې خبرې ته غوږ نه دی ښه او به ته خپشي وي او راغلي دي. دغه موضوع د چا خبره کې څوک ورته ارزښت لفت نه ورکوي چې د دې خبرې ته څوک غوږ ونیسي. دغه رقم حالات رښتیا هم سړی خفه کوي که چېرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي. زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډېر زیات لري، همکاران ډېر زیات لري، اوس خو دا نه ده چې فزیکلي څوک هلته اوسي، په مجازي نړۍ کې کولای شي چې ډېر زیات همکاري وکړي، طرحې جوړې کړي، په هغه ورته ورکړي، نظرونه ورته ورکړي، او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي. نو دغه زما د درخواستونه دي، او په عین وخت کې کولای شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوير د قطر د امارات دي دوی یوازې د نورو مملکتونو ته نه پته مکیږي دا غونه د همکاري غواړي زه مطمئنم چې هغه اخلاص مندانه همکاري به ورسره وکړي او روغتیایي سیستم به ورته حمایت
شي. ښاغلی شیرزاد په بحث کې له ګډون نه ډېره مننه اورېدونکو دا ول ښاغلی شیرزاد سره زموږ ځانګړې مرکه
ستم جڑے دڑما یو غم نو سل غم نہ میں پڑنو یہ تنہا پے سنم جڑے شان آیا پیار شان آیا پیار شان آیا مت جانا آیا مت جانا شان آیا پیار شان آیا پیار شان آیا
Let's go.